د مسپشین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې ارزای چې اسنیولی شي. په دغه یو ساعت خبرونه کې مو هند ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له سفر خبرو. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
افغانستان د بشری حقوقو خپلواکه کمیسیون له افغان حکومت څخه غوښتي د کابل د پنځشنبه د ورځې ځان وژونکو عملی عاملان باید محاکمه کړي. جمهور رئیس حامد کرزی هند ته سفر کوي او د قرغزستان په جلال آباد ښار کې نښتی شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواکه کمیسیون وایي د کابل د پنځشنبه د ورځې ځان وژونکو عملی عاملان باید معلوم او محاکمه شي. د کمیسیون د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې د کابل پرونی انتحاري حمله چې پکې افغانانو بهرنیانو ته مرګ ژوبله وختې غندلې او دا عملی له بشري حقوقو نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو په اعلامیه کې د غراز له افغان حکومت څخه په ټینګه غوښتل شوي چې د حملې عاملان باید ژر تر ژره وپېژندل شي او د نیولو لپاره یې باید جدي هڅې وشي. په عین حال کې په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF د کابل په شاه شهید سیمه کې په پرونی چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینه تایید کړې ده. د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د ملکي افغانانو او بهرنیانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې په حمله کې وژل شوي شپږ تنه بهرنیان امریکایان دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د سلاحکارانو په توګه کار کاوه. تاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په راتلونکي اونۍ کې هند ته سفر وکړي. تمه ده چې جمهور رئیس کرزی به په دې درې ورځني سفر کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د خبر تفصیل به د خبرونې په جریان کې واورئ. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون وویل د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې د سرحدي پولیسو په یو رینجر موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې له امله یې درې پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سمون وایي د ټپیانو وضع ښه ده او د درملنې لپاره د څمکنیو روغتون ته انتقال شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چاودنې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID استازی الکس تیر د روانې اونۍ په پای کې له دندې لرې کیږي. نوموړي په یو برېښنالیک کې لیکلي افغانستان او پاکستان په تیرو څو کلونو کې له ستونزو سره سره ډېر زیات پرمختګونه کړي. تیر وایي د 1990 لسیزې کورنیو جګړو په جریان کې په افغانستان کې اوسېدلی او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او افغانانو ترمنځ شراکت او پانګونو ډېرې ښې نتیجې ورکړي. الکس تیر زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د مړینې په اوسط عمر کې د 15 او 20 کلونو ترمنځ زیاتوالی راغلی. د افغانانو عاید درې برابره او د حکومت عواید په سلو کې زر زیات شوي دي. د لوګر دولتي چارواکي په دې ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د لوګر والی ارسلا جمال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سیمه ایزو پولیسو د زیاتېدو غوښتنه ځکه مهمه ده چې په ځینو سیمو کې د ملي اردو او ملي پولیسو فعالیتونه ناممکن دي او سیمه ایز پولیس تر ډېره حده د امنیت په راوستلو کې مثبته ونډه اخیستلی شي.
کوم ځای کې چې زموږ مالی پولیس ځای په ځای شوي دي هلته په امنیت په وضعیت کې یو سلاتیا درجه تغییر راغلی ده. زموږ خواهش او غوښتنه د مرکزي حکومت نه هم همدا ده چې زموږ د مالی پولیسو نظر په شرایطو په نظر په موقعیت جغرافیې د لوګر چې ده دا تعداد نور هم لوړ کړي.
خاغلی جمال د خپلو خبرو په دوام کې دا هم ویل لوګر تر نورو جنوبي ولایتونو مرکز ته نږدې ولایت او وسلوال مخالفان په کې د فعالیتونو زیاتولو هڅه کوي خو د افغان ځواکونو لا هم غږي به تر ډېره حده د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان امنیتي چارواکو د جلال آباد ښار په الابوخان هکې د ازبک او قرغز ټبرو ځوانانو ترمنځ له نښتو وروسته امنیتي تدابیر نیولې دي. د پولیسو سیمه ییز مشر ملک نورالدین ازادي راډیو ته وویل نښتې د پنجشنبه په شپه د سفید بولان کلي کې شوې وې. په پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي او یو ځوان په روغتون کې بستري ده. د نښتو د پیل کېدو لامل تر اوسه نه دی څرګند شوی او د پولیسو مشر نورالدین وایي د وضع د څېړنې په مقصد سیمې ته روان دی. په 2010 کال کې په جلال آباد او ګاونډي ولایت کې د قرغزیانو او ازبک تبارو ترمنځ سخت نښتې شوي وې چې له امله یې لږ تر لږه 440 کسان مړه او په زرونو نور ټپیان او بې ځایه شوي ول. د د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک ښار چارواکي وایي د قاچاقوړونکو هغه کړۍ ماته کړې چې په ستره اندازه یې له مالي او پرته سګرټ پلورل. دوی وایي له دې کړۍ سره ممکن اسلامي بنسټپالو ډلو مالي مرسته کړې وي. د نیویارک څارنوال اریک شنایدرمان د پنجشنبې په ورځ وویل په روانې اونۍ کې هغه 15 تنه فلسطیني ټبرې نیولي چې د 550 میلیونو ډالرو په ارزښت د شاوخوا 1 میلیون کارتنونو سګرټو په قاچاق کې دخیل دي. څارنوال وایي د ډلې مشر له وسلوالو سره نیول شو. څارنوال وایي د ډلې مشر له وسلو سره نیول شوی او له خطرناکو خلکو سره اړیکې لري. د نیویارک څارنوال شنایدر زیاته کړه دغې ډلې ته ورته یوې بلې ډلې په تیر وخت کې حزب الله او حماس ډلو ته پیسې ټولولې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم به فشارونو زیاتولو ته دوام ورکړي. د پنجشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د اوباما او اردوغان په پراخو خبرو کې د سوریې شخړه د نورو مسلو په سر کې وه. جمهور رئیس اوباما له اردوغان سره له کتنې او خبرو وروسته خبریالانو ته وویل سوریه به په یوه ورځ د اسد له ظلم څخه خلاصه شي، خو په دې کار کې ستونزې هم په ګوته کړي.
Magic formula for dealing with
د سوری د له هدا زیاتو شخړو او سخت حالت د حل لپاره کوم جادوئی فرمول نشته. که چیرې داسې کوم څه وای فکر کوم د ترکیې صدر اعظم او ما به له مخې عمل کړی وای او شخړه به ختمه شوې وای. د دې پر ځای موږ باید نړیوال منظم فشارونه جاري وساتو او د اسد د رژیم مخالفان غښتلي کړو. جمهور رئیس اوباما د سوریې د شخړې د ختمولو او سیاسي انتقال په مقصد په سویس کې د جون میاشت کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه د احتیاط خوشبیني څرګنده کړه. په دې کانفرنس کې د مسکو ګډون ډیر مهم دی او دا ځکه چې روسیه د بشار الاسد د رژیم یو مهم متحد دی. روسیه د غرض ټینګار کړی چې د واشنگټن له مخالفت سره سره په دې کانفرنس کې باید ایران هم ګډون وکړي. له شپږو نړیوالو طاقتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو مشر مرکچی سعید جلیلی وایي دواړو خواوو پریکړه وکړه چې خبرې باید دوام وکړي. جلیلی د پنجشنبې په ورځ وویل د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره یې په استانبول کې د چهارشنبې په ورځ اوږدې او ګټورې خبرې وکړې او دواړو خواوو د خبرو د دوام پریکړه وکړه. آشتن دغه راز ویلي له جلیلی سره یې ګټورې خبرې درلودې، خو د خبرو د نویو پړاو په اړه یې څه نه دي ویلي. په دې خبرو کې آشتن د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، انګلستان او جرمني استازیتوب کړی و. او د ایران د مجاهدین خلق ګوند یو ډله له عراق څخه البانیا ته انتقال شوه. د ملګرو ملتونو استازي مارتین کوبلر د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل د مجاهدین خلق ډلې 4 تنه د چهارشنبې په ورځ البانیا ته رسیدلي. کوبلر دا کار په عراق کې د مجاهدین خلق ډلې د 210 غړو د انتقال لپاره هڅونکي عمل وباله. د امریکا متحده ایالاتو هم د البانیا د حکومت دا کار ستایلی او د بشري مرستو نیک عمل بللی دی. د مجاهدین خلق له 3000 زیات غړي بغداد ته نږدې په یو کیمپ کې ژوند کوي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل غواړي له نوې ډیلی سره په پوځي او امنیتي برخو کې همکاري زیاته کړي. د کابل څنګه ته د لوګر د ولایت امنیت ته اندېښنې زیاتې شوي، خو دغه ولایت والی د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیز کوي.
بهترینه لارې دا ده چې محلي پولیس ځای پر ځای شي. محلي پولیس چې خلکو بچیان دي، نو دوی په خپل عرف عناناتو باندې هم ښه پوهېږي، د خپل مشر او د کشر په عزت باندې هم ډېر ښه پوهېږي.
په همدې لوګر کې بیا ګڼ ښوونکي یو شکایت لري.
محمد امین له لوګر ولایت څخه موږ تقریبا د یو کال کېږي چې څو مارک په حساب کې یو روپۍ هم نه غلا کړې.
په کابل کې اوشمیر ځوانان وایي
موږ د دې برنامې د زیاتولو لپاره پیشنهاد کوو چې نور هم داسې پروګرامونه په لار واچول شي چې ځوانان د بیکارۍ څخه خلاص شي.
دغه کسانو ته څرنګه کارونه پیدا شوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو ګڼ پیغامونه داسې دي چې پکې پر پاکستان انتقاد شوی.
زموږ کارواکو مداخله ده چې د شهید محمد قاسم کوم چې د پنجابیانو په مقابل کې د غوښتنې په لړۍ کې شهید شو. د کابل ښار د یو څلورلارې یا د جلال آباد ښار د یو څلورلارې نوم د ده په نوم کې.
افغانستان غواړي چې له هند سره په پوځي او امنیتي برخو کې دوه اړخیزې همکاري پیاوړې کړي. ټاکل شوې چې ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي دوشنبه په ورځ هند ته د سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په نوې ډیلی کې افغان سفیر وایي چې ولسمشر حامد کرزی به هند ته د روانې میاشتې په 20 نیټه د سفر پر مهال هڅه وکړي چې په دفاعي او امنیتي برخه کې د هند همکاري راجلب کړي. شهید محمد عبدالی په نوې ډیلی کې په یو غونډه کې وویل چې افغانستان له هند څخه د پوځي او غیر پوځي مرستو تمه لري. د ایشین ایج ورځپاڼې ایډیټر انند سهای چې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په دې جوړه شوې غونډه کې حاضر وو، وایي د افغان سفیر د خبرو ټینګار ډېر پر امنیتي همکاري وو.
The impression we gained from Ambassador Abdali was that the focus of the visit will be security.
د سفیر عبدلی له خبرو موږ داسې پوه شو چې د ولسمشر کرزی د سفر تمرکز به پر امنیتي همکاري وي. لکه څرنګه چې سفیر وویل، امنیت دا مهال د افغانستان تر ټولو ستره اندېښنه ده، او د ستراتیژیکو همکاریو د هغه تړون له مخې چې افغانستان او هند په 2011 کال کې لاسلیک کړی، دوی غواړي په دفاعي برخه کې خپل اړیکې چې له ترینینګ څخه به اوچت وي پیاوړي کړي. د افغانستان او هند اړیکې د اسلام آباد لپاره تل یو حساسه مسله پاتې شوې. هند د سیمې هغه هیواد دی چې د افغانستان له بیرغونې سره تر ټولو زیاتې مرستې کړي، خو اسلام آباد حتی له افغانستان سره د هند د پرمختیایي مرستو په اړه هم شکونه څرګند کړي. ښاغلی سهای وایي چې افغانستان او هند په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي تړون له مخې د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه له یو بل سره اړیکې ټینګولی شي.
Pakistan has always tried to minimize India.
Pakistan tal hata kare che pa kabil ke de hind wanda kamzori kri aw talye par amrikayan ham fashar awrai aw zaka kho amrikayan nawi dili ta par la pase hamda yawa khabara kawi che gorai lutfan pa afghanistan ke zand be raghawne par charo mahdood kare so pakistan la hada ziyat hasasiyat une khai kho za fikr na kawm che hind bal kabil sara de dream hewad la lari adi ki tin kri da pukhtane yaad ashwa afghan safir wawel che ka afghanistan de کومبل هیواد له حساسیتونو اندېښنه نه لري، نو هند به ویلې لري دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خبره ده. د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ کله نه وو، که څه هم دواړو هیوادونو په وار وار د خپلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کړې، خو څارونکي وایي کافي دلایل شته چې کابل او اسلام آباد ښایي ونشي کړی په خپلو اړیکو کې موجودې ستونزې له منځه یوسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل لوګره دا راپورټونه خبره شوې دي چې بهرني وسلوال د حواله تودیدو سره د ولایت تورغلې دي. د ولایت چارواکي هم دا مني چې لدې سره د مشکوکو ترسانو فعالیتونه هلته زیات شوې دي. د لوګر لوالي په واورو چې څنګه د دې ولایت امنیت تامینې دی شي. لوالي ارسلا جمال سره نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې په لوګر کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه ده.
لوګر د کابل یو مهمه دروازه سي، جنوب دروازه ده. د مخالفینو فوکس د مخالفینو توجه هم دی ولایت ډیره زیاته ده، ولیک چیرته دی وکولای شي چې په لوګر کې خدانه خاصه نامنی رامنځته کړي، نو بیا په اسانه کولای شي چې د کابل ښار ته باندې تاثیرات واچوي، کابل ښار ته ځان ورسوي. تاسو به تر معلومه ده چې کله هم هوا ګرمیږي او په ګاونډي یواد کې هوا ګرمه شي، نو هغه کسان چې د جمی لپاره د استراتو د ترینینګونو لپاره او د نورو تجهیزاتو په خاطر تللي وي، نو دوی په دې وخت کې بیرته راځي افغانستان مختلفو سیمو ته او لوګر ته هم همدارنګه. خو الحمدلله د مختلفو امنیتي ارګانونو چې په لوګر کې میشتې دي، دوی په منځ کې د کومه هماهنګي چې منځ کې وجود لري، همدارنګه موږ له مختلفو قومونو خلکو سره په نږدې رابطه کې یو، د مشکلاتو د حل لپاره مو هم خبرې کړې دي.
جمال صاحب، یو څه چې د لوګر او د میدان وردګو په اړه ویل کېږي چې تقریبا پاینه حالات کې دي، له امنیتي پلوه او دواړه کابل تر نږدې، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ویل کېږي چې اوس بهرني جنگیالي چې کېدای شي بیلابیلو هیوادونو پورې اړه ولري، دا هم لوګر ته راغلي. دا موضوع څنګه ده؟
که ووایم چې څومره کسان بهرنیان دلته دي، په کوم ځای کې دي، دا به مشکله وي. لکه څومره چې راپورونه راځي، کشفي ارګانو څخه راپورونه راځي، بعضې منطقو خلک چې کله ځورولي دي، هغوی داسې راپورونه ورکړي دي چې ګویا داسې کسان پکې وو چې هغه د دې ځای په ژبه باندې نه پوهېدل، خپل منځ کې خبرې کولې، په داسې ژبو یې خبرې کړې چې هغه زموږ ژبې نه وي.
د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ چې ملي اردو د ملي امنیت دی او دغه راس پولیس محلي پولیس هم لوګر ته راغلي دي، دوی څومره توانېدلي چې په لوګر کې د امنیت د ښه کولو لپاره یا خلکو ته د ښې حکومتدارۍ د رسولو په برخه کې ګټور واقع شي؟
امنیت څو اړخونه لري چې هغه کې تاسو ته اشاره د ښې حکومتدارۍ وکړه، له ولس سره د نږدې رابطې وکړه، له څنګ سره ولس ته د دې اطمینان باید ورکړي چې حکومت له دوی نه دفاع کوي. کار چې ښه حکومتداري وي، خو که ولس نه دفاع ونه شو کولای، دښمن بلته راځي او ځای به نیسي. په دې خاطر چې په خلکو کې، په ولسونو کې، په کلیو کې چې هلته ملي اردو ملي پولیس نه شي کولای شي په هر کلی هر جماعت کې پیره ودروي. بهترینه لارې دا ده چې محلي پولیس ځای په ځای شي. محلي پولیس چې خلکو بچیان دي، خلکو زامن دي، خلکو ورونه دي، ولس ورونه دي، نو دوی په خپل عرف عنعناتو باندې هم ښه پوهېږي، د خپل مشر او د کشر په عزت باندې هم ډېر ښه پوهېږي. په لوګر کې تر اوسه پورې په څلورو ولسوالیو کې دغه پروګرام شروع شوی دی، ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. نو په کوم ځای کې چې زموږ مالی پولیس ځای په ځای شوي دي، هلته په امنیت په وضعیت کې یو سلاتیا درجه تغییر راغلی ده. زموږ خواهش او غوښتنه له مرکزي حکومت نه هم همدا ده چې زموږ د مالی پولیسو نظر په شرایطو، نظر په موقعیت جغرافي د لوګر چې ده، دا تعداد نور هم لوړ کړي او کومې ولسوالۍ چې تر اوسه پوشش لاندې نه دي راغلي هغوی ته هم تشکیل منظور کړي تر څو وکولای شو په ټول لوګر کې ډاډمن امنیت رامنځته
کړو. جمال صاحب، ځینې ولسوالۍ دي لکه خروار، لکه څرخ، ستونزې پکې ډېرې دي او یا هم کېدای شي حاضر لري. پرته ولسوالۍ دغه راز برکې یو څه ویل کېږي چې ځانګړې توجه ته ضرورت لري، ځکه هلته د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات دي. دې موضوع ته هم تر اوسه توجه سوي څه پلان شته؟
اول خو زما دلته کم وخت شوی دی، خو مخکې د امنیتي پلان چې جوړ شوی دی په دې کې پوره توجه ورته شوې ده او موږ بیا هم کوشش کوو دغه ولسوالۍ چې تا اشاره وکړه دا هم زموږ د امنیتي پلان یا اجنډا په سر خط کې دي، دې ته باید توجه شي. ما چې کومه خبره وکړه او اشاره مې هم همدغه دو ولسوالیو ته خصوصا څرخ او خروار ته په ازره کې موږ تشکیل لرو، د هزرې داخلي د ولسوالۍ په سطح باندې زموږ مشکل نسبتا کم ده، خو د خروار او د څرخ ولسوالۍ ته باید خاص توجه شي او موږ هم خاص توجه ورته کوو.
د لوګر والی ارسلا جمال وویل د لوګر د امنیت لپاره غوره لاره دا ده چې اربکی ډیر شي. د اتصالاتو د شرکت له لارې څو اسمسونه له لوګره د اربکیو په ارتباط را رسیدلې. احمدشاه احمدزی له لوګره لیکي له اربکیانو ډیر په عذاب یو. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکلي دي په خپل اس ام اس کې، محلي پولیس ظلم کوي چې څوک ګیر کړي ځوروي یې. خو خان زمان د لوګر له مرکزه په راستګل اس ام اس کې لیکلي دي د لوګر نه د ټول افغانستان امنیت د اربکیو په واسطه تامینېدای شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوست ښار په ازادۍ مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره د ښوونځیو دوه نوي ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دغه دوه پولیس ودانۍ د مخدره موادو پر ضد وزارت له هغه بودیجې څخه په 15 میلیون افغانۍ جوړې شوې چې هر کال خوست ولایت ته له دې کبله چې کوکنار پکې نه کرل کیږي ورکول کیږي. په دې اړه نجیب الله الوخیل د خوست له ښاره راپورټ لري.
د خوست ښار د ازادۍ مینې پروژه چې په ښار کې تر ټولو لوی د استوګنې پروژه ده او د مهال په کې په زرګونو کورنۍ استوګنې لري، د یادې پروژې اوسیدونکي لري کبله چې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په نږدې سیمه کې ښوونځي نه وو موجود، لستوندو سره مخامخ ول چې بلاخره د ولایت د مشرتابه په لارښوونه د نشه یي توکو پر ضد وزارت له امتیازي بودیجې څخه چې هر کال $1 میلیون خوست ته ورکول کیږي، نوموړي ګڼ میشته سیمه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره دوی جلا جلا دو پولیسی ودانی جوری او گردی اخیستنی تا وسپارل شوی. د پرانیست په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی وویل چې د ده هڅه دا ده چې خوست ته یاد امتیازی بودیجه په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ولګول شي.
یو د نجونو په مکتب تعمیر د بل ډول کار د دې بودیجه هغه بودیجه ده چې موږ ته په کال کې $1 میلیون د ولایت ورکول کیږي. دا امتیاز دی ولایت ته په دې خطر ورکول کیږي چې دلته کوکنار نه کرل کیږي. ما تیر کال دا $1 میلیون ټول مې
د خوست ولایت د نشه یي توکو پر ضد ادارې چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو د استعمال پر ضد په کلکه مبارزه وکړي تر څو د دې بدمرغۍ ټولنیزې پدیدې د ډېر زیان مخه ونیول شي. د یادې ادارې مشر میرناګل تڼیوال له ښوونکو او زده کوونکو وغوښتل لکه څرنګه چې په خوست کې د مخدره توکو کار سفر دی د هغې د استعمال په مخنیوي کې دې مرسته وکړي.
$6.5 لک په مجموعي ډول په شپږو پروژو کې کار پیل شوی چې دا اوسې دوه پروژې تکمیل شوي. نوره پروژې د تکمیل په حالت کې دي. د معارف، لوړو تحصیلاتو او صحت په سکتورونو کې ترسره کیږي. د ټولو خوستوالو نه په ځانګړي ډول د معارف د منصوبینو نه چې زمونږ تلاشونه باید په دې برخه کې وي چې د نشه یي توکو کښت، تولید، قاچاق لکه چې د کښت مخنیوی شوی دی او دا تر اخره پورې باید صفر وساتل شي.
د یادونې وړ ده چې دا مهال په خوست کې شاوخوا 2,800 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 40% ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري چې د ورو تر سیرو لاندې او یا په بدیاو کې سوځند لمر، خاورو، دوړو، بادونو او بارانونو ته زده کوونکي زده کړې کوي.
د خوست په آزادۍ مینه کې دوه ښوونځي ودان شول. بل لور ته یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې د پوهنې وزارت لخوا د دوی سوپر سکیل تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دغه ښوونکي وایي چې له کابو یو کال راهیسې په ښوونځیو کې په درس ورکولو بوخت دي، خو په همدې موده کې تنخواوې نه دي ترلاسه کړې. د پوهنې وزارت څه وایي؟ له کابله د نصیب شفق په رپورټ کې اورو.
په یو شمېر ناامنو ولایتونو کې ښوونکي وایي چې پوهنې وزارت له څو میاشتو راهیسې د دوی سوپر سکیل تنخواوې نه دي ورکړې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا ښوونکي چې په ناامنو ولایتونو کې د سوپر سکیل ماشونو پر وړاندې په دندو ګمرل شوي وایي چې له نږدې یو کال راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي. له دې ډلې څخه دو تنو ښوونکو آزادي راډیو ته وویل چې د هر ښوونکي سوپر سکیل تنخوا د میاشتې 15,000 افغانۍ کیږي، خو پوهنې وزارت د ناسرګندو دلایلو له امله د دوی تنخواوې ځنډولې دي.
محمد امین له لوګر ولایت څخه موږ تقریبا د یو کال کیږي چې چا د ماش په حساب کې یو روپۍ نه غلا کړې. موږ د وزیر صاحب معرف امضا د منظوري امضا د خپل مقرري مکتوب هم چنان د موږ د معاش چې موږ ته امتیاز وزارت معرف قایل شوی دا موږ سمت پلاس کې لرو.
زه استاد عبدالله خبرې کوم د لوګر د سوپر سکیل استادانو جنې ما یو کال کم زیات موده وشول په تر اوسه پورې موږ خپل حق نه دی اخیستی. یا اسناد ارزیابي شوي دي، سوانې ته تللي دي، هغې د وزارت مطابق نام امتحان اخیستل شوی، موږ ته نمرې راکول شوي دي. ټول مسله چې دا ټول مشکل دي دا ټول په وزارت کې ده. کله وایي چې بودیجه نشته نو موږ نه پوهېږو. یو کال بودیجې جریان تیر شو.
دا ښوونکي چې د لیسانس تر درجې زده کړې لري وایي چې د آزادو سیالیو له لارې د پوهنې وزارت لخوا ګمارل شوي او تر ډیره په ښوونځیو کې ساینسي مضمونونه تدریس کوي. ښوونکي او چارواکي سوپر سکیل ماش هغه ته وایي چې سربیره پر عادي ماش د یو امتیاز په توګه ورکول کیږي. پوهنې وزارت د سوپر سکیل تنخوا پر وړاندې د ښوونکي نږدې یو کال مخکې په هلمند، کندهار، زابل، لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او ځینو نورو ناامنو ولایتونو کې په دندو ګمارلی و. د پوهنې وزارت چارواکي د دې ښوونکو شکایتونه پر ځای بولي او وایي چې په دې اړه له مالیه وزارت سره ستونزه هواره شوې او ډیر ژر به د دوی د تنخواو ویشل پیل شي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل آزادی راډیو ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو ته د سوپر سکیل د ماشونو ورکړه لاله مخکې پیل شوې.
هلمند ولایت د ښوونکو ماشونو ورور ریګل سول همدا چې را روانې په نورو ولایتونو باندې هم هغه کوټ کې چې موږ ته کومې پیسې ښودل شوې د مالي محترم وزارت لخوا نه په هغو پیسو کې پخوا ستونزه راغلې وه. زموږ مالي ریاست په دې باندې کار کوي. انشاءالله ټول ولایتونو کې به ډېر ژر ستونزه حل شي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر ښوونکو له بیلابیلو ولایتونو څخه آزادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د پوهنې وزارت لخوا د دوی تنخواوې په وخت نه ورکول کیږي. حتی څه موده مخکې په هلمند ولایت کې له همدې امله د څو ښوونځیو دروازې هم وتړل شوې او په نورو ولایتونو کې هم د نورو ستونزو ترڅنګ ښوونکي همدې مسئلې ته ګوته نیسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې د روان خبرونې په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه سوداګرې شکایت کوي چې د بازار نشتون او امنیتي او اقتصادي ستونزو د دوی فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. له کابله له قسیم سولم الاور.
یو شمېر افغان ښځینه سوداګري وایي چې که چیرې د دوی تولیداتو ته ښه بازار جوړ سي نو کولی سي خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړي. دوی وایي چې په هیواد کې خپل تولیدات ته ښه مارکیټ نه لري او سربیره پر دې ځینې امنیتي او اقتصادي ستونزې د دې لامل ګرځېدلې چې تولیدات یې مارکیټونو ته لاره پیدا نه کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د لزر ښځینه سوداګرو په نامه د یو پروګرام د ارزیابۍ مسؤلې نرګس عزیز شاهي له دغه پروګرام څخه د یو شمېر ښځو د فراغت په غونډه کې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زیاتر مشکلات از اینا در بخش اقتصادی و
دوی تر ډیره په اقتصادی او امنیتی او دغه راز د هغو وسایلو په برخو کې ستونزې لري چې له بهره هیواد ته راځي او دوی نشي کولای چې خپل لاسي صنایع او یا هم تولیدات خرڅ کړي. کوم کسان چې خپل لاره پیدا کړي ډیر ښه مارکیټ لري، خو هغه کسان چې تازه سوداګري ته مخه کړي بازار یې کم دی. ولې د دې پروګرام ښه والی دا دی چې زمونږ خپل ارتباطي شبکه دوی ته بازار پیدا کولای شي.
د پنځشنبه پر ورځ څلور اتیا ښځینه سوداګرو د افغانستان د امریکای پوهنتون د لزر ښځینه سوداګرو په نوم روزنیز پروګرام څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دوی پنځه اونۍ روزانه لیدلې ده. دا پروګرام د پنځو کلونو را په دې خوا د افغانستان په امریکای پوهنتون کې پیل شوی. ویل کېږي چې د دې پروګرام له لارې تر اوسه څه باندې درې سوه ښځو د سوداګرۍ په برخه کې روزانه لیدلې ده. د دې پروګرام دو فارغانو مشګن رفیعي او خالد نیازی ازادي راډیو ته وویل چې یاد پروګرام ورسره د سوداګرۍ په بلتیا کې مرسته کړې.
د بزنس پلان یا سوداګری د پلان په برخه کې موږ ستونزه درلوده، خو دې پروګرام موږ سره مرسته وکړه او موږ اوس کولای شو د ځان لپاره خپل بزنس پلان جوړ کړو. مخکې به دا کار بل چا راته کاوه. دا د افغان میرمنو لپاره د یوې روښانه لارې پرانستل دي چې زه د یوې افغانې په صفت هغه ستایم او تشویقوم یې.
که څه هم په تیرو شاوخوا یولس کلونو کې یو شمېر ښځو سوداګرۍ او پانګونې ته مخه کړې، خو کتونکي وایي چې دا بدلون محدود دی او یوازې په ځینو ښارونو کې ښځې په سوداګرۍ کې برخه لري. د دوی په وینا په اکثرو سیمو کې لا هم ښځې له دودیز پلوه له محدودیتونو سره مخ دي او نسي کولای د ځینو نورو برخو په شان په سوداګریزه او اقتصادي پراختیا کې هم برخه واخلي.
د یو شمېر ښځینه سوداګرو د بازار د ستونزې په اړه مو واورېدل. هاخوا د کار بازار په نوم یو نندارتون د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته د یو خصوصي شرکت لخوا پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کار کولو مختلف ډولونه نندارې ته وړاندې شول چې په سلګونو ځوانان ورغلل او د کار موندنې فورمې یې ترلاسه کړې. له کابله په دې اړه تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
دا لومړی ځل دی چې په کابل ښار کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته د خصوصي شرکتونو لخوا د کارموندنې یو نندارتون پرانستل کیږي. په دې نندارتون کې ډېر شو خصوصي شرکتونو شاوخوا سل تش بسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. په دې شرکتونو کې یو د کاردان په نامه د کارموندنې یو شرکت و. د دې شرکت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د کار په لټه کې ځوانان کولی شي چې له خپلې خوښې سره سم د استخدام فورمه ډکه، د کار په شرایطو او ځانګړتیاو ځان پوه او بیا د دغو شرکتونو له جملې څخه په یوه کې د کار کوونکي په حیث مقرر شي. د کاردان شرکت د بشري منابعو رئیس جاوید کریمی ازادي راډیو ته وویل
صد بست خالی ثبت شدم را که از سرش مربوط به می مؤسساتی است که در اینجا اشتراک کردند.
موږ سره اصل تش بستونه ثبت شوي چې اکثره یې د شرکتو پورې چې په دې نندارې کې برخه اخیستې اړ لري. د فورمو له توضیح وروسته له داوطلبو سره ځای په ځای مرکې هم کیږي. دا د وزګارو ځوانانو ستونزې نشي کمولی، خو د کارموندنې لپاره یو حرکت دی.
کریمی وویل هڅه کوي چې ځوانانو ته د کارموندنې په نیت ورته نندارتونونه د هرات او ننګرهار په ولایتونو کې هم پرانیزي. ځوانانو ته د کارموندنې هڅې په داسې حال کې کیږي چې راپورونه وایي په دې هیواد کې له یوې نه بلې ته د وزګارو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د کارګري اتحادیې چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ځینې دولتي شرکتونه خصوصي سکتور ته ورکړل شول چې د دې له امله هم ګڼ شمیر خلک وزګار شوي دي. د کار بازار په نوم نندارتون چې د کابل ښار په بابر بڼ کې پرانستل شوی و، په سلګونو ځوانانو چې نجونې هم پکې وې د کارموندنې فورمې ځینې ترلاسه کړې. د ځوانانو ازادي راډیو ته وویل که دا لړۍ پراخه او د کارموندنې چارې شفافې وي، د یو شمېر وزګارو ستونزې به کمې کړي.
ډېر ځوانان ګرځي بیکاره او وظیفې نه لري، دغه نه دي. نو دا یو داسې پروسه ده چې کېدای شي داسې ځوانانو ته کارونه پیدا شي او هغوی په کار وګمارل شي، خو په شرط د دې چې حقیقت ولري.
موږ د دې برنامې د زیاتولو لپاره پیشنهاد کوو چې نور هم داسې پروګرامونه په لار واچول شي چې ځوانان د دې بیکارۍ څخه خلاص شي.
راپورونه وایي په هیواد کې له یوې خوا د کار نشتوالي او له بلې خوا په مقرروي کې واسطو ته اهمیت ورکول وزګار ځوانان مایوسه او له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې هیواد د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې هر کال شاوخوا 15,000 ځوانان نوي د کار په بازار کې شاملېږي. افغان چارواکي وایي د ستونزې حل ته لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب او پلي کولو ته یې هڅې تیزې کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
یو اوریدونکي لیکلي دي د غزنی د زنخان ملسوالي سړک د درې کال وشول چې کار بشپړ شوی نه دی. خوشحال له جلال آباد لیکي د باسواد او آزاد افغانستان لپاره باید امریکایانو ته پوځي اډې ورنکړای شي. عبدالله لوګر لیکي که افغانستان بهرنیانو ته اډې ورنکړي پاکستان او ایران به په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع کړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي په لغمان کې غلو یو صراف واشه او یو ټپی کړ. پسرلی له کابل لیکي ټول وزیران دي د مالی د وزیر پشان شي څو ټول خائنان خدای د پرون پشان سپک کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سبت شوي پیغامونه خبرو. اکثر پیغامونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط دي او دا مطلب هم لرو چې د امریکا ولسمشر د ترکیې له سر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې کړې دي. خو اوس 2:10 شوې. لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د پنځشنبې د ورځې ځان وژونکو حملې عاملان باید معلوم او محاکمه شي. په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک آیساف د کابل په شاشهي سیمه کې د پنځشنبې د ورځې چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادونو مړینه تایید کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د راتلونکي دوشنبه په ورځ هند ته سفر وکړي. تمه ده چې جمهور رئیس کرزی به په دې د ورځني سفر کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ او نورو جپړو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د روسیې د وسلو استول شرکت وایي افغانستان ته به نور 12 هلیکوپټر هم ورکړي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون وایي د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې د سرحدي پولیسو په رینجر موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شو چې له امله درې پولیس وژل شوي او د نورو ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ای ډی استازی الیکس تیر روانې ونې په پای کې له دندې لرې کیږي. د لوګر دولتي چارواکي په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو ته زیاتو غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم به فشارونو زیاتولو ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک ښار چارواکي وایي د قاچاقونکو هغه کړۍ ماته کړې چې په ستر اندازه یې له مالي او پرته سګرټ پلورل. دوی وایي له دې کړۍ سره ممکن اسلامي بنسټپالو ډلو مالي مرسته کړې وي. له شپږو نړیوالو طاقتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو مشر مرکزي سعید جلیلی وایي دواړو خواوو پریکړه وکړه چې خبرې باید دوام وکړي. او د ایران د مجاهدین خلق ګوند یو ډله له عراق څخه البانیا ته انتقال شوه.
د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم سره ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د بشار الاسد پر رژیم فشار زیات کړي څو په دغه هیواد کې له دوو کلونو راهیسې کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي. دغه دواړو مشرانو دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړې. د دې خبرو جزئیات د فرشتې جلال زی پر رپورټ کې.
جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره تر لیدو وروسته خبرې اعلان ته وویل چې سوریه به بل اخر د اسد لا ظلم او استبداد څخه خلاص هیواد شي. جمهور رئیس اوباما په دې برخه کې د ستونزو موجودیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل
There is no magic formula for dealing with a extraordinarily violent
په سوریه کې له فوق العاده تشدد څخه ډک او سخت وضعیت سره د مقابلې لپاره هیڅ کوم جادویي فرمول نشته. که چیرې وای نو فکر کوم چې ما او صدراعظم اردوغان به عملي کړی وای او تشدد به مخکې لا پای ته رسیدلی وای. د دې پر ځای موږ باید په دوامدار ډول نړیوال فشار راولو او اپوزیسیون پیاوړی کړو. جمهور رئیس باراک اوباما په دې اړه چې په سویس کې جوړیدونکی کنفرانس به په سوریه کې د تشدد د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي انتقال د پروسې سره مرسته وکړي له احتیاطه ډکې خبرې وکړي. ټاکل شوی چې یو میاشت وروسته په جنیوا کې د سوریه د حالاتو په اړه په دغه کنفرانس کې د سوریه د رژیم او د مخالفینو استازي هم برخه ولري. جمهور رئیس اوباما وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال په اړه په دغه کنفرانس کې د سوریه د رژیم د اپوزیسیون او د روسیې د استازو د ګډون نظریه دا څرګندوي چې شایي پایلې ولري. روسیا د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړ کوونکو څخه ده. نو د مسکو ملاتړ د سوریه د ستونزو د حل لپاره مهم ګڼل کېږي. د واشنگتن له مخالفت سره هم مسکو ټینګار کړی چې د جنیوا په کنفرانس کې باید ایران هم ګډون ولري. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې له خپل لوري به فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو بشار الاسد له واکه لرې شي او په سوریه کې د دیموکراسۍ لپاره لار پرانستل شي.
دشتره بکنم ده دولاشمک سورتیله زیارت etmek سورتیله بو سوریچی دا نصب hızlandıracağız.
اردغان وویل زه به نورو هیوادونو ته سفرونه کوم. زما د بهرنیو چارو وزیر به هم بهرنیو هیوادونو ته ځي تر څو وګورو چې څنګه هڅو ته سرعت ورکولای سو څو په سوریه کې د نورو خلکو د وژل کېدو مخنیوی وسي او داسې یوه لاره پیدا سي چې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک سیستم ته لاره هواره کړي. زموږ هدف دا دی چې په سوریه کې روان استبداد او دیکتاتوري له منځه ولاړ سي او ډیموکراسي ځای ونیسي. زه فکر کوم چې دا د هغو ټولو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی چې په ډیموکراسۍ باور لري او موږ به دې کار ته دوام ورکوو. واشنگتن ته د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان تر تګ څو ورځې مخکې د سوریې پولې ته په یوه نږدې پراته ښارګوټي کې په چاودنو کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان سول. ترکیه د دې حملې مسؤلیت د سوریې پر رژیم ورواچاو خو دمشق دا تورونه رد کړل. په سوریه کې روان بحران د ترکیې اقتصاد ته زیان رسولی ځکه زرهاو تنه د جګړې له سیمو ترکیې ته ورکړه سوي دي. اردغان تمه درلوده چې د امریکا جمهور رئیس به وهڅوي تر څو د سوریې په وړاندې تر د کلک دریځ غوره کړي چې په دې کې د سوریې پر فضا د پروازونو د بندیز لګول او د رژیم مخالفینو ته د وسلو ورکول شامل وو. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې دوی د سوریې په ارتباط د سیاسي دریځ په پیاوړي کولو بحث کړی خو د امریکا په دریځ کې د کوم ځانګړي بدلون یادونه نه ده کړې.
Now, there are a whole range of options that the United States is already engaged in, and I preserve the options of
جمهور رئیس باراک اوباما وایي د امریکا متحده ایالاتو په مختلفو برخو کې خپل دریځ څرګند کړی خو په سیاسي او پوځي برخه کې د نورو اقداماتو د ترسره کولو امکان هم له ځان سره ساتي ځکه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول په اوږده موده کې د امریکا د ملګرو او ګاونډیانو امنیت ته هم خطر پېښوي خو په عین حال کې دا یوه نړیواله ستونزه ده. د جمهور رئیس اوباما او رجب طیب اردوغان تر دې لیدنې لنډ وخت وروسته د امریکا د خزانې وزارت په سوریه کې پر څلورو دولتي چارواکو او دوو کمپنیو مالی بندیزونه ولګول. د ترکیه صدر اعظم ویلي د سوریه پر حالاتو به بیا هم له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د اټومي پروګرام مرکچي وایي د سترو قدرتونو له استازي سره په خبرو کې موافقه وشوه چې خبرو ته به دوام ورکوي. سید جلیلی وویل چې د 15 جمع یو هیوادونو وړاندیز ګام په ګام خبري دي خو ایران غواړي چې لویدیز د ایران د هر انعطاف په تیره د اقتصادي بندیزونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورت له احمد تکل اورو.
سید جلیلی وویل د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین اشتن سره د خبرې مفصلې او ګټورې وي. جلیلی زیاته کړه دواړو خواوو پریکړه وکړه چې خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي.
قرار شد روی این ایده ها تعامل بیشتری بشه.
پریکړه وشوه چې د دې نظریو په اړه نور غور وشي. پر دې خبره ټینګار وشو چې باید خبرو ته دوام ورکړو. موږ چمتو یو خبرو ته هر کله چې دوی وغواړي کده ولسمشري له انتخاباتو مخکې وي کورسته دوام ورکړو ځکه دا ډول خبرې اترې ملي موضوعات او د ډلو له مسلې اوچتې دي چې د ایران ټول ملت او سیاسي جریانات ملاتړ کوي. نو ځکه پریکړه وشوه چې د خبرو د دوام لپاره په نږدې راتلونکي کې په تماس کې اوسو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون هم ویلي و چې د ترکیې په استانبول ښار کې له ښاغلي جلیلی سره د دې خبرې ګټورې وي خو دې د خبرو د بل پړاو نیټه اعلان نه کړه. میرمن اشتون په دې خبرو کې پر جرمني سربیره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې او چین په استازیتوب ګډون وکړ. د هیوادونو له ایران څخه غواړي چې د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي څو نړیوال ډاډه شي چې تهران د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري خو ایران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري او نړیوال باید د یورانیم د غنی کولو لپاره د دې هیواد حق ومني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو پریکړه لیکونو کې له ایران څخه غوښتي دي چې د یورانیم غنی کول بند کړي او څو ځلې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. په دې ترڅ کې متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې تیر کال د اضافي بندیزونو په ترڅ کې د ایران د تیلو صادرات او مالی سیستم په نخښه کړل چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصاد لګنو ستونزو سره مخامخ شوی. د استانبول په خبرو کې د ایران استازي سید جلیلی وویل چې د نړۍ شپږو سترو قدرتونو د ګام په ګام خبرو وړاندیز کړی خو د زیاته کړه چې تهران غواړي لویدیز د ایران د هر انعطاف په وړاندې په تیره د بندیزونو د کمولو په برخه کې یو متقابل اقدام وکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لابشه ولم یا په دالاس ولم
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلاس لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو 2 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 5 څپه
د څلور بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. د ولایت پروګرام هرات ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاري برخه واخلئ. اوس ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام سالم محمد اسالی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه د خلکو نظرونه اوري. ځینې اوریدونکي وایي د وطن دفاع په تش لاس هم کولی سي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې څوک د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته په بده سترګه وګوري. بیا د افغان حکومت نظر هم په دې اړه اوري چې وایي افغان حکومت دا مسله په جدیت سره څاري. د پروګرام په پایل کې د کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني قواو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د خلکو نظرونه اوري. افغان ځواکونو څو ځلې له پاکستاني قواو سره نښته کړې او لا هم د نورو نښتو بیره کیږي. دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي. په ګډه یې اورو.
پاکستان د طالبانو د جنگ لپاره تمام مجاهد ولر جنگ ته تیار دي او د جنگ په مقابل کې ټول خډړې بر حاضر دي چې جنگ تلاشي. سلام
خپلاره خبرې کوم. ما سره د پاکستان د پاره یو نیم سل نفر جنگ ته آماده دي.
ظفر وی د پوس ولایت څخه خبرې کوم چې د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. د افغانستان قهرمان او اتل محمد قاسم شهادت ستایو. وروسته څو ورځې بعد د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیا جګړه پیل شوه. موږ د افغانستان ځواکونو څخه هیله کوو چې دا ځلې د ګوشتې ولسوالۍ ورڅخه وشته او بل ځل ته د تورخم دروازه ورڅخه ولي.
خبر کوم د خوست په ښار کې په زرګونو محصلینو او د خوست اوسیدونکو د پاکستان د کارغړنو د شیشو په مقابل کې سخت مظاهرې وکړې او د خپل ملي اردو او پولیسو او سرحدي پولیسو نه یې ملاتړ ښکاره کړو. دی په هر وخت کې وویل چې هر وخت موږ سرونه او ملونه د دوی په کار شي. موږ به د خپلو پولیسو او ملي اردو سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
زه د خپل څوکانو د ورسره نه به تاسو سره مخاطب یم. په ترخه زبان باندې دا وایم یو طرف ته باندې د دې کې یو طرف ته د اجي خلاف مظاهری کوي چې مرګ په پاکستان مرګ په هغه افغان چې ګوډه په پاکستاني پیسې خرڅه. زه مرګ په هغه افغان باندې وایم چې هغه د پردي پیسې ګوډه په ساتي. او غلام رسول د سرکانو د ولسوالۍ د کونړ د ولایت نه خبرې کوم. مذاکرات خو دا څو کاله وشو. مذاکرات هیڅ خوند نه ورکوي. پاکستان د جنگ نه په غیر بله لار نه لري. موږ نو د صلح داریګرې مهنتونه چاته نه کوو.
افغانستان یو مسلمان ملت او کثیر د شهید محمد قاسم یو کورنۍ ته احترامات نیکهلې صبر غوښتنه چې کوم. د ټول افغان ملت غواړم چې شهید محمد قاسم ویني په ارزانه بیه پرې نږدي ځکه چې د سرو زرو په قیمت او د خپل تن د وینو په خریداری دې رانیسي. دغه وینو ته د سپکاوی نه کوي. دا وینې د خاورې تمیله کوي. خپل حکومت دې راټین کې دا خبرې د بولدک خبرې نورې خبرې هغه خلک دې راټین کې د ولس کې راټول شي. د ملي جرګې او د مشرانو جرګې سړي وغواړي چې هغه خلک راوړي چې دا خاورې کړې د کندهار د لاغا شته.
زه سره د افغان په حق ولایت څخه د ډېر وخت بعد تاسو ته زحمت درکوم. د ازادۍ راډیو د لارې څخه پر ټول افغان غیرتمن ملت غږ کوم چې د خپل د ډیورنډ د کرښې په باره کې خپل راټول شوي د حکومت ولا په شاپ ته دي نه کښېني. د ډیورنډ د لاسه وځي محترمو په بولډک کې ګل آغا شیرزي زده که ورکړو. په بارمچه کې شیر محمد اخونزاده ورکړې ده. په کلات په ولایت کې د باجني په منطقه کې ورکړې ده او په ګوشته کې ورکړې ده. تاسو ټول خبر یاست محترمو. په دې کې هېڅ خبره نشته. راټول شوي د خپل حکومت باندې توکل وکوي. خپل قومونه راټول شي د دې خبرې غم وخوري غم وخوري. وسلام.
دا
مستقیم بنین راهر مهندن یو محصل زمان را تقریباً ساده پیغام دی جتا سی دها غچا پا مقابل کی جنگی گئی جی زمان خواه را اشغال کردی پاکستان هم زمان پا خواه را اشغال کردی او کوی ولی تاسی شکی پا خودنا مثبت مرفی اکثر عمل پتا منا معلومی گی حال دا چی غزنی ولایت کی مولسوالی پا پنجابیانو محصرک کردی زی و محصر پا دریم کال که خبال لسان دورا پرگدا محصر بطر حاق پوری جنگی گام تا چود سی زمان پا بدن کی شا حرکت کردی
زه رفیق توحیدی د کابل احمد شاه بابا مننا مخاطب زما د چارواکو نه داخله ده چې د شهید محمد قاسم کوم چې د پنجابیانو په مقابل کې د غوښتې په ولسوالۍ کې شهید شو د کابل ښار د یو څلور لارې یا د ننګرهار د جلال آباد ښار د یو څلور لارې نوم د ده په نوم کې
د ټول هغو افغانانو نه چې یو څه شتمني لري زه یو پلان لرم ما ډېر یو میاشت مې فکر کړی دی زه غواړم چې یو ځواک جوړ کړم لږ تر لږه د دوو زرو نفر په واسطه زه کولی شم د کنړ نه یې راواخله ان تر هلمند پورې دا د پاکستان ټولو سرحدي پسې انشاءالله د لوی خدای په فضل سره زه د منځ ته ورم
خپله رئیس ولیز وګړی د لویې پکتیا د ځوانانو د مشورتي ټولنې رئیس ګوشتې په ولسوالۍ باندې هره ورځ پاکستان تاریخ کوي هره ورځ زموږ کونډې خویندې میندې چې دا څلوېښت کاله پنځوس کاله ورځې نه ځورېدلي دي دا بیا موږ ته غواړي چې کورونه او دا شینه راته خراب کړي د پاکستان نه هیله کوو چې زموږ د ملک د شخصیاتو چې ګوتې نه وایي که بیا ګوتې وایي زه یو حاجي سره یم درې لکه در نیم لکه پاوځ زه په یو میاشت کې حاضر زه درکولی شم
د ولایت بغلان وصاله تلخمرین غیګه موضوع زمان احمد زیا مسله روان کړي برکه زه غیګه د نور معلومات اوسه د افغانستان مخلوق د افغانستان خلکو ته د افغانستان خلک نه خبره خلک دي خپل وطن ته و برباد کړي مشران نه ګرځي پاکستان دا خري پاکستان د خارجي خپل وطن نه خرڅ کړي خپل وطن ته و برباد کړي یو څه دې پولیس شهید خپل دی وبسي نو زه د افغانستان خلکو ته وایم چې افغانستان خلکو ته چې خپل وطن مونږ دی خپل د مشران مو نه یې خپل وطن دوی ته مشران مو نه یې د وطن مخر ته وي ته وطن مخر ته وي افغان مل غزل تاسو سره په تماس کې زما دا پیغام ده هغو کسانو ته چې وښ د پندستانو د عیسی د کزړنې ادارې غې کې پراته دي او له هغونو کمک او مرسته غواړي او د پاکستان ملیشا په ګوشتي ولسوالۍ کې په سرحدي د افغانستان په سرحدي ځواکونو باندې حملې او جګړې کوي د دې خلکو په حال باندې ډېر افسوس او ډېر ارمان ده ټول افغانان دا مناسب ده چې د پاکستان جواب وایي او نور افغان طالبان او افغان وروڼه د پاکستان له همکارۍ او د پاکستان له دوستۍ نه لاس واخلي
تاسو وینئ چې په پاکستان سره سرحد کې زموږ تاسو د افغانستان د سرحدي پولیسو او د پاکستان د فوجیانو جګړه خبره ده اگر ما د افغانستان خلکو لپاره چې دوی باید داسې یو فکر وکړي چې د خپل فکر باندې پاسه بیا دوی ارماندونه کوي یا د خپل فکر باندې بیا پاسه دوی پیغمان نه چې هغه داسې چې ښاغلی شهید صاحب دلته مکه کې دی کوم وخت په کندهار کې والی وکړ په کوم ځای کې والی وکړ ښاغلی شهید صاحب پاکستان ته دغلته جوینه ورکړلې یو خواته پاکستان څو کیلومتره لاړې نور ورکړه چې دلته دې خواته سي او دا ورته د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پاکستانیانو ته ایل دي پاکستانیان پرې سودا کړی دا مطلب سودا نه کړی څنګه دا مخکې دومره وخت دا ول نه لري خو کېدلی چې اوس زموږ تاسې افغانان او زموږ تاسې هغه بېګنا ورونه چې هغه د پنځه زرو یا د لس زرو روپۍ په پرتله کې ځانونه له بینه بیایي او ځانونه هغه کوي چې وطن په نوم باندې شیدان کېږي نو زه دا یو خبره کوم چې وطن خو چې دا وطن ناموس ده موږ تاسې څنګه لقب وطن ته ورکړو چې وطن ناموس ده باید موږ تاسې داسې یو کار وکړو چې موږ تاسې دغه راتلونکي خرابه نه شي
د لغمان څخه د وطن له ټولو ځوانانو څخه هیله دا کوم چې نن په ګوشته جنگ دپاره ټول ځوانان ملي پاڅون او په یو تعهد باندې په میړانه باندې راپاڅېږي او په هر ولایت کې باید نوملیکنه وشي نن په ګوشته باندې موږ غیرت ونه کوو سبا پکښې کوم چې کابل هم دا تربتې له موږ نه ونیسي
زه میدان سرحدي سیمې نه خبرې کوم چې عمر مې ډېر کم دی زه د کورنۍ وزارت نه دا خواهش کوم چې موږ ته د میدان په خلکو عام راکړي چې موږ د پاکستان سره جګړه وکړو
کنړ نه وزیر دفاع ته او فرضي شل ته چې موږ د یو څه ښه هېڅ وخت دې نه موږ فرضي شل خوشحاله وزیر دفاع نه موږ دا خواهش دی دا دومره پیسې د میلیاردونو ډالر راځي پته نه لګي دا خدای مسلمانان د پاکستان څنګه له وچ جنگ کوو دا دومره ټنګونه څه هم په پاکستان خلکو ته دلته ولاړ دي وران ولاړ دي
اسو زنکونه دی ویسه دغه دی ویسه چې اوس خدونه پیسې راځي دا پیسې خو یو طرف ته کېدل ټنګونه دا ټوک نو ټنګونه دی ټوکونه دی دا جوړ اوس په پاکستان مومنټ ته ولا شو ولا دا کوم پیسې په خلاص نه شي ټنګ نه
فکر دې زیات خراب ده چې دا خور کوي راځي او دما په تر باندې دا کوي تاروش کوي دا دما زمیر نه مړي او په خپل از حاجی گلزار فریم لا تمر خبرې کوم پنځوس پته کته زه خپل لار سم خمه لا تړلی بغیر تکلیف د ځاکار کوم بغیر حکومت نه ځکه چې ډیر یو ډیر د افسوس خبره ده لیکن ډیر د افسوس خبره ده
جی محمد شیرین د خوګیانو د ولسوالۍ نه د ګلاغا شیرزینه چې د ننګرهار والی دی ټول حکومتونو ټول مشرانو ټول قومونو د ګشتې پاکل خپل عکس العمل اظهار کړو خپل جذبات بیان کړو او ګلاغا شیرزه چپ خوله ناشته دا څه وجه ده دی وجه معلومات د مونږ راکی د شهید جنازې ته هم لاندې ورو سلام
الله حماکم له نورستان دا کارمن خپل کورنۍ خپلوان او د افغانستان ټول مجاهدین الله ته د ولادت سره تسلیت وړاندې کوم پاکستان ایران او د دولت څخه غلامان دی باید ته پوښي چې د افغان هر وخت اسلام او د خپل خاورې ساتل لپاره حرکتونه ترخندل نه تا درڅونو کې پر هغه کې احساس یې نه هم پاتې نه د خپل خاورې نه دفاع کوي
دا د افغانستان سرحد څخه کم یو ځای کم جنگ روان دی د به ټول افغانان منظم ودرېږي او کوم پاکستانیان چې حمله کوي دا یو موضوع نه ده چې کومه بلا نه خلاصيږي غاړه په غاړه به ورځي دا د موږ د شر او د دین او د ناموس دښمنان دي
زه د کومه د اورای د شیطانو د ورسوالۍ نه تاسو سره مخاطب یم زه د چارواکو نه پر زور او په کرکه سره هیله کوم چې دا د کرښې نه دی خو خبره مه کوئ موږ د کرښې نه اخوا چې به تاسو د پولیس د پاکستان ځکه څنګه چې څو کاله مخکې د سرکانو ورسوالۍ چې په نامه پاتې ده اخوا ته د دورولو موږ اخوا پرې نه خو موږ اخوا نه پرې رسېږي دی خو خبره کې
دا بلغه شبکه خبره کړې ده چې نړیوال ټولنې څخه مرسته غواړي ولې په دغه ډول دی ولې لاس ګرځي خو ټول تا افغانستان کوم ډول نارینه یو خپل ټول په دې ډول خپل څه دي پاتې دي چې د ښوالې موږ و د ګرو عالم په اړه څه موږ دي تاسو زه پر دې باندې د ولسوالۍ څخه تاسو ته زموږ په کوم ځای نمبر د قاسم جان مور او پلار ورونو د ستانو قربانو ته د غوډ شهادت مبارک وایم تاسو د حمید کرزی څخه د افغانستان د ټول افغانستان د ملي اردو مشه څخه زما د ویلو د چې د طالبانو فردي او لاسي او د ایران او د پاکستان داسې د خپل ځان څخه بند کی او سلام
مال غلین تاسو سره تماس کې وي افغان ملي اردو افغان حاجی ځکونو باندې یالم او یو غوته د کار نه اوس او دی برای توب وختونه آزاد کو
زه اسرار الدین زابل وای څخه خپل پیغام درم مال ټول ملتو چارواکو څخه دا هیله ده چې افغانستان په دفاع کې د محمد قاسم غونډې دفاع وکړي سلام به احترام د پکتیا ولایت تر فلیت حسن الله خلیلی تندر خبرې کوم زه دا کونړ والی امدارګنا پازلا وحیدی صاحب کوم خبره چوکرا په دې خبر باندې لوی پهار کوم که څنګه چې دی ویل چې کچېره پاکستاني زو کونه دی افغانستان په خاورې کې راو کې یا افغانستان کونړ ولایت ته کوم ته انځرو شړی نو په کونړ کې په امنیتی زو کونه حق کړه دی چې پاکستان ته دی سم دی لاسا مثبت جواب په دا زبانی ورکی دا ډیر ښه خبرو کړی دی خبر زه تاییدوم کچیر ته پاکستان ته زمو ځوکونه جوابي دا زبانی جواب ورنی کی پاکستان سترګې نور هم په هیڅږي
وای چې هر افغان ته دا خبره لیدل دی چې پاکستان وګوري نو سم خدای وکونه وایي څو نه نشته ځوان چې افغانان ورونو راځي چې سره یو شو دا پاکستان دا څو ځین دی پاسو نه دی چې څو غوړی نه کېږي چې وکونه غوړی نشي کېدی افغانانو ورونو راځي چې په خوا خبرې هېری کړو لاسونه سره ورکو یو اتحاد بشو بیا چې هر څه پاکستان غوړی ودی کې
زمانه ما او دل کریم تر څو پورې چې ماجر په پاکستان کې د افغانستان جنگ خلاصور نه کی ماجر به د پاکستان نه بيخي ختم شي نو او د افغانستان جنگ څلو کې نه ریټ څه دا ختم شي ماجر کرښتا وغانان به دراش دلته په وچه ډول شي نیمه ګټه به وخت کې نه د هغه ځای په لونه وکړنه
زه ملنګ پکتیوال د خبر نه د سره پړی کې کیم او د افغانستان د پوځ وزیر نه ما دا غوښتنه ده چې تر څو د افغانستان ملي پوځ یو سرحدی پولیس په درانو وسلو سمبال کی تر څو د پاک خاورې دفاع وکړي.
زنا خطلا خیر احمدی د افغانستان له میدان ورغه ولات څخه تاسو سره په تماس کې يم. زه د شهید محمد قاسم سرحدی په مارګ ډیر خوشاله شوم. دا زمونږ د هواد او اتل قهرمانو چې د پاکستانی سرحدی په دوه کلک مقامات یو کړ. زه د شهید محمد قاسم کورنۍ ته د الله جل جلاله له دربار څخه صبر جمیل غواړم. زه د افغانستان د دفاع وزارت د امنیتي ورګانونو څخه د هیله لرم چې د شهید محمد قاسم اتلوال انتقام له پاکستانی پولیسو څخه واخلي. د شهید محمد قاسم ملګری ته چا چې د پاکستانی پولیسو مقاومت کړی بعد دولت له خوا ورته انعام ورکړل شي. وسلام.
پیغام ثبتوم د درو مسلو په ارتباط غواړم چې خپل پیغام ثبت کړم. اول په دې ورځو کې پر سنۍ کې اورو چې زمونږه چارواکي د سیمې او د نړۍ د مختلفو استخباراتي چینلو د لارې نه پیسې اخلي. خیر دې د واد راتلونکي به څه شي؟ د دې واد راتلونکي کومې خواته درومي؟ بل مسله د ګشتې په رابطه د پنجابیانو حمله ده چې په هغه کې زمونږ افغان قهرمان شهید محمد قاسم شهید شو. دای پر اختیار سره قهرمان ده، دای جنرال ده، دای مارشال ده. دته باید قدر وشي. افغان ولس په دې باید پوه شي چې په خپل منځ کې په دې حساس شرایطو کې اتفاق اتحاد وساتي، د خپلو پلرونو نیکګانو په شان ته یووالی وساتي. او همدارنګه د مشرقي سیمو خلکو ته پکار دی چې دوی په خپلو کې سره یو شي، په مشترکه توګه د خپلو سرحدونو مرزونو د پکتیا د سیمو په شان دفاع وکړي. په تیرو کلونو کې په پکتیا کې هم پنجابیانو په ځاځیو ځاځي میدان او څمکنیو باندې پنجابیانو حمله کړې وه، ولې دې قومونو په خپل منځ کې چیغه جوړې کړې، ډولونه یې وویل، بیرغونه یې واخیستل او پنجابیان یې بېرته په شا وتنبول. دوی ته هم پکار ده چې همدارنګه کارونه وکړي.
مننه کوم چې پاکستانی طرفدارو ته خپل افغاني غرور او شهامت وروخو. افغانانو غیرت او شهامت پنجابیانو ته بیا ورښکاره شو، او د احمد شاه ابدالي او د سلطان محمود غزنوي تاریخونه بیا ورته یاد شول.
زه نور احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه د جلال آباد د سرحدي ولسوالۍ ګوشتې ټولو سرحدي عسکرو ته مبارکي ورکوم، او په خاص عسکر چې شهید شوی دی زه د هغه لپاره د 20,000 افغانو اعلان کوم چې د هغه بچیانو ته به زه ورسوم. زه خپله یو ریډي ډلیم. زه د ټولو تجارانو ورونو او د کاروباریانو ورونو څخه هیله کوم چې د دغه ورور د کورنۍ سره مرسته وکړي. زما نوم نور احمد دی، د ازادي راډیو د لاري زه دا پیغام پرېږدم. نور مو وخت نه نیسم. د خدای په امان.
زه دا پیغام تاسو پرېږدم. د زابل ولایت څخه له کوشتې ولسوالۍ باید د کاسم په نامه ونومول شي.
عبدالله خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. د پاکستان چې کومې بوستې جوړې کړې دي هغه جوړې کړې دي، اوس انشاءالله نوم اردو قوي ده. په کلکه ځواب ورکولی شي هر چا ته. د کوم وخت کښې ځواب که دروازې تڼن کړي، انشاءالله آینده کښې پاکستان داسې وکړي بیا به هم همدغسې عمل موږ سره کوو. سره
زه عبدالکریم دا پیغام ثبتوم د ازادۍ راډیو ته چې دا جنګ ډېر ناوخته شروع شو د پاکستان سره. دا باید مخکې د انقلاب په اولو ورځو کښې شروع شوی وه، خو دا اوس هم باید افغانان د خپل سر و مال نه پې تېر شي. دا جنګ باید وګټي، د خپل ملي اردو ملي پولیسو نه باید دفاع وکړو، او د خپلې خاورې تمامیت نه باید دفاع وکړو.
زه داود د ننګرهار ولایت د شیرزاده د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د شهید محمد قاسم خان ته د الله جل جلاله له دلباره غواړم چې الله جل جلاله دې دته په جنت فردوس کې ځای ورکړي، او د خپلو مشرانو نه غواړم دا چې د افغانستان د خلکو په حال باندې رحم وکړي.
د اورېدونکو پیغامونه مو د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې واورېدل. له پاکستانی پوځیانو سره د افغان قواوو تر نښتې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ ننګرهار ته په سفر کې د وژل سوي افغان سرحدي پولیس له کورنۍ سره وکتل او له خبریالانو سره یې خبرې وکړې.
زمونږ د ملي پولیسو او ملي اردو اړتیاوې اوس ډېرې لوړې شوې دي. کولای شي له خپلې خاورې او خپل حریم نه په یوازې توګه دفاع وکړي. که چېرې څوک مذاکراتو ته حاضر نشي او بیا هم زمونږ سرحداتو ته خطر متوجه کړي، نو ملي اردو پولیس به د سرحداتو په اوږدو کې په خالي لاس او یا هم کوم امکانات چې ورسره دي دفاع وکړي.
بل خو د افغان ولسمشر د وین مرستیالې عادل راز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت د ګوشتې کړکیچ ته په جدیت سره ګوري.
دا یو ډیر مهم موضوع د افغانستان دولت او د افغانستان ملت او د افغانستان دولت په ډیر ځیر توګه ورته ګوري او خبره سکی او همدارنګه موږ تاسو هم شایدان یو لیدلی مودې چې په د اخیر ورځو کې د افغانستان ملت او خلک عام خلک په مختلفو ولایتو کې مختلفو خارو کې د دې موضوع په اړه باندې مظاهره درلودي او دا څرګنده کړه چې د افغانستان خلک چمتو دي ته چې که ضرورت وي خپل د وطن او د خاورې او د خپل سرحدونه په کلکه توګه دفاع وکړي. بیا هم زه دا یادوري کوم چې دا یو مهم موضوع ده، هم د افغانستان دولت او هم د افغانستان ملت او د افغانانو لپاره او د افغان خلکو لپاره.
لدې سره د ازادي او اوریدونکو وسنۍ پروګرام پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
تر اوو ورځې په اونۍ کې آزادي رادیو.